د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مننه ز بشیر غواخیم او تاسو ته په دې خبري غړې کې هر کله وای په دې یو سات کې به تاسو د پاکستان ولسمشر ممنون حسین کابل ته سفر ولته د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات د دې ترڅنګ د پاکستان د افغانستان او امریکای ترمنځ د امنیتی تړون د امضا کېدو او همدارز په پاکستان کې د پولیو د نوو کیسونو مخې ته راتګ پاړه رپورټونه اوري نور رپورټونه مرکې به هم د دې غړې برخې فول به نجیب امیر دته خبرونه و
افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پر ګډو هلو ځلو ټینګار وکړ. تمه کیږي چې نن به د افغانستان او امریکې ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. شام وايي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هرې نړیوالې مبارزې ننګه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د لوړې لامراسم وروسته د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره د کتلو پر مهال د دوړخیزي همکارۍ د لارې په اقتصادي، ټولنیز او امنیتی ستونزو د قابو موندلو څرګندونه وکړه. په کابل کې د پاکستان سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل اشرف غنی احمدزی څرګنده کړه چې هغه به د پاکستان سره د اقتصادي همکارۍ د زیاتولو او همدارنګه د تروریزم، افراطیت او د غربت سره د مقابلې کولو لپاره له نږدې کار کوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دې مقاول هیله مند دی چې د افغانستان د نوي مشر په دوره کې به د کابل او اسلام آباد اړیکې غښتلې شي. نوموړی همدارنګه خپل افغان سیال ته خپل ژمنتیا وښوده چې هیواد په افغانستان کې د سولې، استحکام او د هوساینې لپاره همکارۍ ته چمتو دی. په پاکستان کې د روغتیا د ادارې چارواکو پرون خبر ورکړ چې لس نور ماشومان د پولیو پر انځخته شوي چې ورسره په دغه هیواد کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره 1300 راتیاته پورته شوه. د وزیر اعظم د پولیو د سارلو اداره وایي په دغو نو لس پیښو کې شپږ په قبایلي سیمو، دوه په خیبر پختونخوا او دوه په کراچۍ کې مخې ته راغلي. د رسمي شمیرو تر مخه د تیرو دوو کلونو په پرتله په روان کال کې زیات ماشومان د پولیو پر انځخته شوي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر وایي نن سهار د 15 بجو نه نیولې تر نامعلومه وخته پورې په کم سروبي، سروبي میله او لاکي میدان کې ګرځبندي اعلان شوی دی. د سیمې خلکو ته ویل شوی چې تر بل اعلان پورې د خپل کورونو څخه بهر نه راوځي. تمه کیږي چې افغانستان او امریکا به نن له ډېره وخته ځنډیدلې امنیتي تړون لاسلیک کړي. د دغه دوړخیز امنیتي تړون له مخې د روان کال په پای کې د نړیوال جنگي هدف ته پای ته رسیدو نه پس هم لس زره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدای شي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی یو ویان پرون تایید کړه چې امنیتي تړون به لاسلیک شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل واکمنۍ پر مهال دا سند نو لاسلیک کړی. د امریکا له غاړې به د ولسمشر باراک اوباما صلاحکار جان پوډیسټا پر دې سند لاسلیک کوي. نوموړی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل
We very much look forward to signing of the bilateral security agreement with Afghanistan.
دای وی مونږ له افغانستان سره د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک ته زیات لیواله یو. دا به زمونږ دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د غښتلي کېدو په طرف یو مهم ګام وي. متحد ایالات به د یو باثباته، متحد او سوکاله افغانستان جوړېدو ته ژمن وي. زمونږ د امنیتی همکارۍ دوام به د پوهنې، روغتیا، بشري حقوقو او اقتصادي فرصتونو د ودې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
an economic opportunity
تما کېږي چې افغانستان به په همدې اونۍ کې د تورت یو بل تړون د ناتو سره هم لاسلیک کړي چې تر مخې به په افغانستان کې لسلورو نیولې تر 15000 پورې د دوی اضافي ځواکونه د 2014 کال نه پس هم په غیر جنگي کردار کې پاتې شي. په دې کې به اکثر ځواکونه د برتانیې، جرمني او د ایټالیې وي. نن سهار 9 بجې د خوس ولایت د تریزو او علي شیرزو پولیسواله کې پر یو شخصي موټر د امریکایي ډرون الوتکو په واسطه برید شوی چې پکې سلور کسان وژل شوی دي. د خوست والی ویان مبارز محمد زادران مشاډ ریډیو ته ویل چې یاد برید د تریزو او علي شیرزو ولسوالۍ ودانې ته نږدې شوی چې په دې برید کې سلور کسان وژل شوی او د یو تن وژل شوی کس پیژنګلوي شوی ده. د پیښې شاهدانو هم مشال ریډیو ته د پیښې له ځایه د ټلیفون پر لیکول چې د ډرون الوتکو دا برید د یادې ولسوالۍ ودانې ته 200 متره کې شوی دی. یو بل خبر ده چې د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام د لنګار ولسوالۍ په مسافر ولې زیارت سیمه کې هم د دولت مخالف وسلوالو د مشهور کمانډان زاهد دو تنه وسلوال د ایساف ځواکونو د بی پایلټ تیاری په راکټي برید کې وژل شوې دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. له مشال راډیونه خبرونه اوري. د بشري حقوقو د سار یو ټولنه چې د کډوالۍ سارنه هم کوي وايي په روان کال کې تر 3000 زیات کسان د میډیټرینین سمندر د لارې اروپا ته د تیرېدو پر مهال مړه شوې دي. د کډوالو نړیواله اداره آی او ایم چې د ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي پرونی ویل چې سخت کال 3022 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړ کړی او دا د 2011 کال په پرتله دوه برابره ده. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې د مشق د ترهګرۍ پر ضد هر نړیوالې مبارزې ننګه کوي. نوموړي پرون په خپل وینا کې ویل نړۍ ته پکار دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې النصره فرانت او د القاعده سره د تړلو ترهګرو ډلو پر ضد جنگي دوته لومړی توب ورکړي. وروسته نوموړي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل چې امریکا د هر برید نوړاندې شام نه خبروي، خو نوموړي په وینا د هر څه صحیح دي ځکه چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد دوی په جګړه دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي که مسکو همداسې له بنسټیزو اصولو څخه سرغړونه جاري وساتله نو اروپایي ټولنه به د روسیې سره د انرژي په څنګه کې په خپل همکارۍ له سره فکر وکړي. مرکل وویل د انرژي د همکارۍ د جاري ساتلو لپاره خل عملونه موجود و، ځکه د اروپایي ټولنې دننه بېلابېل هیوادونه د روسیې طبي ګازو ته اړتیا لري. خو د نوموړي په وینا که د بنسټیزو اصولو څخه د روسیې سرغړونه په همدې توګه روانه وه نو د دواړو خواوو ترمنځ پر منځمهاله او اوږدمهاله همکارۍ به فکر وکړی شي. د نوموړي اشاره د نورو هیوادونو خپلواکۍ ته د احترام په لوري وه. مریکل وویل د یوکراین لپاره د مسکو د کړنلارې پر سر په روسیې د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو څه ګنجایش نه ویني. تاسو د مشال لډیو خبرونه اوریدل.
نجیب امیر درته خبرونه وړاندې کړل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان ولسمشر خپل نوی افغان سیال اشرف غنی سره ملاقات کې د سیمې د امن لپاره د همکاریو اطمینان ورکړی. یو څېړونکی وایي د ترهګرۍ په وړاندې باید شریکه مبارزه وشي.
د دې ترهګر او اخواکې دل دې ضروري دي. پالیسۍ داسې پکار دي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې هغه ضرور ونی وي. دا پاکستان د دې ضروري دا چې خپل صفائی باقاعده وکړي.
پاکستان کې د پولیو نور لس کیسونه مخته راغلي. تمه دا چې د دې کال وروسته هم افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره د دواړو هیوادونو امنیتي تړون نن لاسلیک شي. پر پاکستان به یې اغیز څه وي؟
زموږ عسکر سره وسلې امریکایي دي، څو سره جازونه امریکایي دي. نو دا ویل چې لکه امریکا زموږ دشمن شو افغانستان سره که دوستي وکړله هغه داسې خبرې.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي پوز دی دوی ته د خپل مالونو د راوستلو اجازه ورکړي.
اپیل ما وکړه کور کمانډر ته، تو گورنر صاحب ته، کمشنر صاحب ته چې د میش دی کانینا د میش مولینا چې د تخیل ته یا رازمک ته میش دا مولینا او بسیر میش مولینا تباو وربوت شول.
د دې ترڅنګ نور ریپورتونه او مرکې لرو موږ سره پات شو. لومبي ریپورت بور شو. رودونکو پروند پاکستان ولسمشر ممنون حسین کابل کې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی او هغه ته ډاډ ورکړی چې د ترهګرۍ خلاف به له اخلاص ډک کار کوي. تر دې ملاقات وړاندې اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په حیث په خپل لومړی وینا کې ویل چې ګاونډي هیوادونه باید ترهګرو ته خوندي ځایونه برابر نه کړي. په دې اړه دا ریپورت اورو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون کابل کې د خپل نوی افغان سیال اشرف غنی سره ملاقات کې په اقتصادي او امنیتی همکاریو خبرې وکړې. کابل کې د پاکستان له سفارت په خبر شوې پرونی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان د خلکو په استازیتوب ممنون حسین اشرف غنی ته د مبارکۍ ورکولو وروسته ویل چې افغانستان سره به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره هر قسم مرسته کوي. پرون نوی افغان ولسمشر اشرف غنی تر سوګند کولو وروسته په خبرو کې ویل چې افغانستان سوله غواړي او هیله لري چې ګاونډیان به په خپل خاوره کې ترهګرو ته ځای نه ورکړي. هیڅ دولت د خپل ګاونډي هیواد په داخلي چارو کې د ګوتو وهلو حق نه لري. د دواړو خواوو ټول مشکلات به د سیاسي خبرو اترو له لارې حلېږي. په همدې حال کې باز لکه د جناب حامد کرزي په شان د اطمینان ورکم چې د افغانستان خاوره به د هیچا خلاف نه کاریږي. همدغه امید موږ له ګاونډیانو هم لرو.
کابل کې د پاکستان د سفارت د خبر پاڼې تر مخه صدر ممنون حسین نوی افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ثبات او د سیمې د امن لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وای د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د ملي وحدت حکومت په مخ کې د گاونډیانو سره یو پیچلې لار پرته ده.
هر یو د خپل یو ته احترام وکړي چې خلک ترنګ رژیم غواړي څنګه وعده غواړي په داخلي چارو د خپل یو ته هیڅ یو حق نه لري چې مداخله وکړي. نو کاو کولای شي زمونږ د ملي وحدت حکومت چې گاونډي هیوادونه او یا نور لری گاونډي هیوادونه هم موږ په داخلي چارو کې د افغانستان د لاسوهنې مخه ونیسي د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې دا به لوی موافقت وي.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی نیټورک وسلوالو ترڅنګ ځینې نورې وسلوالې ډلې ساتي چې په افغانستان کې ترهګري کوي. پاکستان دا تورونه ردی. د سیاسي چارو کارپوه او د قومي وطن پارټي یو مشر هاشم بابر وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو سره دا موقع رامنځته شوی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې قوي شي او د ښو تعلقاتو یو نوی باب پرانستل شي.
د دې طرح غرو اخوا کې دل دې ضروري دي. پالیسۍ داسې پکار دي افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې هغه ضرور ونی وي. زموږ چونکې مسلې یو دي نو هغه کې دا سوال نه پیدا کیږي چې زموږ یو بل سره تنازعه راشي. نو دا پاکستان د ډېر ضروري دا چې خپل صفائی باقاعده وکړي چې څنګه په ظاهره باندې پاکستان وایي چې زموږ په افغانستان کې د مداخلت هیڅ قسم لسنه کار شته نہ غواړو چې دا مداخله داغي په اندرونی معاملو کې کوئی اعتماد سازی چې کوم درځي د ځوان ترمنځ خیره ضروری ده.
کابل کې د اسلام آباد له سفارت په خبره شوې پرونی خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې صدر ممنون حسین د افغانستان د چیف ایگزیکټیو افیسر یا اجرایوي رئیس عبدالله سره هم ملاقات وکړ او په دوه اړخیزو مسلو یې ورسره خبرې وکړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو افغانستان کې په جمهوریت ډول د اقتدار چارې له حمید کرزي څخه اشرف غنی ته په انتقالېدو خوشحالي ښودلې. دوی کې ځینو یې مشال ریډیو سره خبر کول چې افغانستان کې د نوې حکومت د رامنځته کېدو سره باید د کابل او اسلام آباد اړیکې هم نوې او ښې شي. سیاستوال وایي دواړه هیوادونه باید په سیمه کې د امن راوستلو لپاره پر خلوص کار وکړي. په دې هکله د منور شاه رپورټ.
د سوګند پورته کول نه پاس نوی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خپل وینا کې ویل چې نوی افغان حکومت د گاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات قائم ساتل غواړي. دا چې پاکستانی سیاسي ګوندونه نوی افغان حکومت ته څنګه ګوري په دې حق لا پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي او د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار امیر مقام ویل په افغانستان کې د نوی افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کوي.
افغانستان کې ادمنستریکامي او ترګری او عام اثر ڈائریکٹ پاکستان بنے اور وہ پاکستان کی درجی میں افغانستان بولے کہ جوان دلچسپی رہی بات دیرپا حکومتی اور سراسر پاکستان خطہ لوکاتی دوڑوں ملکوں مفاد کے
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر افراسیاب خټکوای افغان سیاسي مشرتابه ثابت کړه چې په ملي یووالي باندې هیواد چارې پر مخ بیایي.
بنګو په دې خبره خوشاله یو چې بل اخر افغانستان کې د انتخاباتو د مسلې حل شوې او هغه ته کې نوی ولسمشر سوګن پورته کړ. نو دا خوشاله خبر ده، یو مثبت پرمختګ دی او مونږ هیله لرو چې دین رسوبو افغانستان کې چې کوم ابوري مرحلې دي دا په خیر سره سرته شي او افغانستان کې به ثبات او استحکام منځ راشي.
هلته په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر شیرپاو ویل دوی هیله مندي چې د ملي یووالي حکومت به افغانستان کې امنیت ټینګ کړي.
مونږ دا غواړو چې دی وخت سره په افغانستان کې یو مستحکم حکومت قائم شي او مونږ دا غواړو چې دا د دې وخت چې کوم د امنیت صورتحال دی دا غیر لپاره ضروری ده او د دې خطې کې د امن لپاره دا ضروری ده چې په افغانستان کې یو مستحکم حکومت وي.
دا راز په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر عثمان خان کاکړ وایي نن ورځ د پښتنو په تاریخ کې د نیکمرغۍ ورځ ده چې د ښه راتلونکي زیری یې راوړ.
نن واقعتاً د ټول پښتون افغان او د لارو بر افغان د پاره ډېر د خوشحالي ورځ ده. په تاریخ کې په لومړي ځل باندې مثال یو حکومت وبل حکومت یو څوک وبل چاته د حکومت اختیار واګي په جمهوری او پرامن او دروګروي په رویا رویا باندې ورکوي.
بلخوا د باجول ایجنسی سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان وای دوی تل د آباد او خوشاله افغانستان غوښتون کړي.
د ټولو له مخکې خو مونږ چې د افغانستان کمو مشرانو خلکو چې کلی دی نن مونږ هغو ټولو ته د خپل طرف نه د پاکستان پارټۍ د طرف نه او د قبایلو طرف نه د زړه د کومې مبارکي ورکو او مونږ په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو. مونږه قبایل افغانستان آباد غواړو، پوره منې غواړو، مونږه جمهوري غواړو.
دا راز د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر سینیټر ګل نصیب خان وای په افغانستان کې د واک د پر امنه بدلون هرکلی کوي.
افغانستان یو خپل ریاست دی او د هغې خپل قوم دی او د هغې خپلې فیصلې دي او مونږ د هغې د فیصلو احترام کوو او امید لرو چې د خطې لپاره به دغه تبدیلي چې دی د امن او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي او دعاګوی یو چې الله تبارک وتعالی د هغې حکومت ته او د هغې اختیار ته د قوم په خېګړه کې دوام ورکړي.
پاکستانی سیاسي ګوندونو ک یوې خواته د نوي افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کړي، نو بلې خواته یې هیله څرګنده کړې چې په مستقبل کې به دواړه هیوادونه د ګاونډیتوب ورورولۍ او همکارۍ سلسله لا نوره ټینګه کړي.
اوریدونکو د منور شاه رپورټ مو اورېده. په همدې اړه یو مرکه درورو د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر سرفراز خان وایي نوې افغان ولسمشر اشرف غنی د خو پالیسۍ او خو پلانونو سره راغلی او غواړي چې په سیمه کې د تجارت، اقتصاد او امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخلي. نوموړی زموږ همکار احمد الله سره په مرکه کې ویل چې پاکستان باید د یو نوي پیل په کولو سره د ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغان حکومت پوره پوره مرسته وکړي. دا مرکه ورو
پاکستان کې هم یو منتخب جمهوری حکومت تیر کال چې دی واک اختیار لاسته کړی دی او هغه هم مختلف قسمه مشکلاتو نه دوچار ده، خصوصا د هغې اپوزیشن چې دی هلته ورته درنه لګولې ده او خیر مبصرین دا وایي چې دې دپاره دا ټول سنه کېږي چې د هغې کم ریجن کې د امن پالیسي ده چې هند سره او افغانستان سره کم دا حکومت امن غواړي نه هغې ته رکاوټونه جوړوي پاکستان کې دننه. دا کشان افغانستان کې ګورو اداري اپوزیشن چې کوم دی د اشرف غنی صاحب او عبدالله سے هغه پاغي باندې حمله کوي مسلح او چې کوم پاکستان کې جمهوری خلک دی هغه اشرف غنی او عبدالله دواړو لپاره کافر تعداد کې لکاته ملیون نه زیات ټوله ورکړي دي او هغه هم دا وایي چې پاکستان سره ډېر خطا لکاته هغه قاتل غواړي. نو امکان دا دی چې دا سیاسي حکومت منتخب پاکستان کې او سیاسي منتخب حکومت په افغانستان کې لګنور مستحکم شي نو کېدای شي د دواړو ملکونو تعلقات به هم بهتره شي. خو دې کې لوی لوی خندان شته، خندان هر ملک کې دننه دي، پاکستان کې دننه هم خندان شته او افغانستان کې دننه هم خندان شته.
ډاکټر صاحب یو پوښتنه کوم، لکه د افغانستان تیر ولسمشر چې کوم حامد کرزی صاحب هغه په پاکستان باندې بار بار دا تورونه لګول چې د ترهګرو اغل ته کاروایانې کوي، قسمه حالات لکه په راتلونکي وخت کې هم رواني، نو څه ګڼي چې تعلقاتو کې بهتري راتلو امکان په ځای باندې زیات خرابېدو امکانات شته؟
تورونه نه پدې کې هیڅ شک نه چې پاکستان هغه علاقې ټکم کې نن سبا زمونږ فوج زمونږ مضبوط فوج چې دی هغه لګیا ده شمالي وزیرستان کې د دهشتګردو خلاف اپریشن کوي او هغه دهشتګردان لګیا دي زمونږ په فوج باندې حمله کوي. نو هغه ځایونه او نور داسې ځایونه او افغانستان کې دننه علاقونه بالکل په افغانستان حمله کېږي او د کشان هغه ځایونه په پاکستان هم حمله کېږي. فوجي ترهګر چې دی افغانستان ته وړېدلې دي او هغه ځایونه ډېرو بریدارو باندې پاکستان باندې حمله کوي. نو دا تورونه مور نه دي، دا واقعي دي دا چې دواړو طرف باندې حمله کیږي او دواړه دولتونو ریاستونو او صدرونو ته پکار ده چې کوششونه وکړي او دواړه سر لښکرو ته هم پکار ده چې یو بل سره تعاون سیوا کړي او د ترهګرو خلاف مشترکه چې کوششونه وکړي نو بیا به تعلقات ښه کیږي.
ډاکټر صاحب یو بل پښتنه کوم، د افغانستان او امریکا ترمنځ چې کوم د همکارۍ تړون دی، تاسو څه ګڼئ دغه تړون پاکستان ته آیا ګټه برارسي کنه پاکستان ته دغه نقصان به؟
ګوره چې ستا ګاونډی چې دغه تکلیف کی خطبه تکلیف کی کنه به نو زکا دا ویل چې بی ایس ای یا باهمی معاہدہ امریکہ داری دفاع دا پارا دا افغانستان او اغي پکې کوشش وکړي چې بدی کې ولا عسكر لا ټریننګ ورکړي او کتر اگر دې انته کوشش وکړي اغي مخنیوی لپاره څه کوشش نه پکار دی هغه بکې نو دا د پاکستان خلاف نه دا اغي کې یو شک هم دا نه دی چې پاکستان پر څه تکلیف لري او بل پاکستان او امریکا بل تاریخي تعلقات دي زموږ عسكر سره وسلې امریکایي دي څو سره جازونه امریکایي دي نو دا ویل چې لکه امریکا زموږ دشمن شو افغانستان سره دوستي وکړه لای هغه دا څه فزلي خبره
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ آواز په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پاکستان کې په یو ورځ د پولیو لس کیسونه مخ ته راغلي دي. سره په دې رنځښت مشمول شمیر یو سل او څلور اتیا تر رسیدلې دي. یاد دې چې څومره وړاندې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او خبرداري ورکړی و چې پاکستان د پولیو رنز کنټرول نکړي نو کې دې شي په وګړو سفري بندیزونه ولګول شي. لګ مخ کې په دې حق لمغ له احمد الله څخه چې په اسلام آباد کې زموږ خبريال دي معلومات وغوښتل تفصيلي داسې راک.
په پاکستان کې د پولیو لس نوي کیسونه چې کوم دي هغه مخ ته راغلي دي او دا شان په روان کال کې د پولیو نه متاثره ماشومان شمیره چې کوم ده هغه یو سل او څلور اتیا ته ورسېدله. د صحت نړیواله اداره چې کوم ده او د شند وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل چې کوم چارواکي د اغې د وینا تر مخه په لس نوي کیسونو کې شپږ په قبایلی سیمو کې دوه په خیبر پختونخوا او دوه په کراچۍ کې مخې ته راغلي دي او دا شان پروان کال کې مجموعي شمیره چې کوم ده اغه یو سل او څلور اتیا شوله. د دین اوړاندې کوم ګورو نو په 2012 کال کې چې کوم ده په پاکستان کې د پولیو اته 50 کیسونه راغلي دي. دا شان په 2013 کال کې 93 خو روان کال په 9 میاشتو کې دا شمیره چې کوم ده یو سل او څلور اتیا ته ورسېده. دغه شان د پولیو کمپاین چې کوم دی هغه د پرون نه په ټول ملک کې شروع دی. په پیښور کې چې کوم پرون ورځ باندې چې کوم زیاتره ماشومان هغه ته د پولیو څاڅکي ورکړل شو. دغه شان د ملک په نورو سیمو کې هم دا کمپاین روان دی او دا به تر سبا پورې دا کمپاین چې کوم دی دا به جاری وي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اردن کو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ आवाज اورئ. تیر کال د پېښور په قصه خانه کې د مټه مغول خېلو اتلس اوسیدونکو وجل شو. دا ټول د ایوی کورنۍ غړي وو. پرون د دې پېښې یو کال پوره شو. د دې کورنۍ غړي ولید خان هر سحر نږدې حاضرې ته ځي او دغلته د کور د اتلس مړو بیل بیل قبر ته ورځي. ژاړي او دعاګانې ورته کوي. د نمور سره زبغ همکار شانواز ترگزی خبرې کړې او دا رپورټ پیرا لګلې.
تیر کال د قصخانه په بمی 14 کې د مټه مغول خېلو د وژل شو اتلس تنانو پرون یو کال پوره شو او هم دغه کورنۍ یو تن چې ولید خان نومیږي چې مور او یو ماشوم اتکلن ورور حارس پکې هم وژل شو. نو دغه پیخي څنګه خبر شوو
چې د دکان کې ناس ته یو ټلیفون شو ملکتاج نومې د مال ترور زوی دی هغه ما ته ویل چې پوجي دکان بند کا خدا شان چلو شو. نو پس بازار نه پیښې او د دې نن ګاډي رانی ولې خار تر رسیدلی چې هسپتال ته ورور رسید نو یو قصابخانه وا یوازې دونګه مړی نو ډیر زیاتو پہچانم نه کېدو. خو برحال زه چې رسیدم نو واته خو په گاډو کې چولیو او مال مخې لرال او زه چې ورو رسیدم نو لاشتونو پہچانم نه کېده. د درو شناخت ما په خپل کړی چې دا زونګه مړی دی.
په هغه ورځ د مټه مغول خېلو په کوچی بابا دیره کې یو ویش قبرونه کنستلی شوی ځکه چې دغه کورنۍ ته وینا شوی و چې ګینې د کوره د واده په ساده وتلي ټول تنان وژل شوی دی. په اتلسو قبرونو کې مړی خخ کړی شول چې د کورنۍ ژوندي تنانې هر جمعه دعا له ورځي
او بس بیا رالو بس بیا دلته خدای دې خلکو سره خوږي. ټول کلی د تنګي پورې دا بازو پورې دا ټول چې څوک څه خبر شوی دی مغبرې ته راغلي دي او خپل سامانونه یې راوړي دي په خپلو ګاډو کې راغلي دي او قبرونه یې وښکې دي او بس هم خو په خپل حلو یو قیامت و او یادېږي ولې نه یادېږي چې خبرونه ته اتي ور شو عمره یادېږي خود شو عمره یادېږي او زونګه یو خاندانو سره ترورې زامن سره ماما زامن سره سره کاکا زامن.
دغه یو کال په دغه کورنۍ څنګه تیر شو ولید خان وای
راغوی پوره و شهیدان شو دونه نه خدای تعالی صبر راکی او دوک ولې نه لګي یو انسان چیلې مړ شي دغه مشاغي پسې څومره خپیدا خل انسانان دي د سین توپان نه باندې راغی چې بس یې سیم پر نه خودل او بس زندگی ته تیریږي نو بس.
د ولید خان سپینګری پلار هر وخت خپل ماشوم او لټولو کشر زوی حارث خان ډیر یادوي. او ولید خان وای پلار کاروندګر دی.
نو حارث بس مخ خپه دی، راغه غلوبي او راغه کنزل او راغه منډ ترل رایا دی کی کور کې کلونه ملونه پرتی دی خویند میرا والی بس هغه تم کله په جړا شي کله دغه شي صبر ته ویونو بس پړې ته رو
په هدیره کې. به ولید خان د خپل کورنۍ د وژل شوی غړو یو یو سلی لورتلو لاس پې پرې خوړو او بیا به دعا د پر لاس پورته کول. شانواز ترغزی مشال ریډیو کوچی بابا شوقدر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د شانواز ترغزی ریپورت مو ورده چې د قصه خانه د تیر کال د بمی چودنی د هغه قربانیانو پاړو چې دیوی کورنۍ اتلس کسان پکې وژل شوی.
مشال رادیو دا بیوسا او خاموش خلکو غاگ.
اوس هم شمالی وزیرستان یو رپورٹ. دا شمالی وزیرستان کاروباریان وای د پاکستانی پوز عملیاتو لوجی ډیر مالونه حالتا بازارونو کې پاتې دي. دوی له امنیتی دارو پولیټیکل انتظامی غوښتي چې د دې سامانونو د راوستلو اجازه دی ورکړل شي. د دوی په خبره ډیر لارې لا هم تړلې پاتې دي او کو دوی خپل مالونه راونه باسي نو ډیر مالی نقصان به وشي. عمر دراز وزیر په رپورٹ جوړ کړی.
د شمالی وزیرستان درې لویو بازارونو میرانشاه، میرعلي او د داخل سوداګران وایي سیمه کې فوزی عملیاتو له وجې تجارتي مرکزونه زیاتره ړنګ شوي، خو د دوی په وینا د غلطه د کروڑونو روپۍ مالونه بند پراته دي چې د وخت تېرېدو سره خرابیږي. لهذا دولتي اعلی چارواکو نه په بیا بیا درخواستونه کړي چې دومره اجازه ورکړي چې د دوی په نگرانی کې خپل مالونه راوباسي، خو د دوی په وینا لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه میلاویږي. د شمالی وزیرستان درې لویو بازارونو سوداګرانو ټولنې مشر دین پایو خان مشال ریډیو ته وویل په کورونو او تجارتي مرکزونو کې یې ټول سامانونه بند پراته دي او دولت نه غوښتنه کوي چې خپلو سامانونو محفوظ ځایونو ته ایستلو اجازه ورکړي.
مو چې کی ما د پنس کانفرنس وکړو، اپیل ما وکړو کور کمانډر ته، او گورنر صاحب ته، کمشنر صاحب ته، چې د میش دی قانونا د میش مولینا چې د تخیل ته یا رازمات ته میش د مولینا او بسی د میش مولینا تبا وربوت شول چې میش ته درا دی کاینا اوس چې میش د مولینا چار کیم طرف ته ویښوي بسی چې تبا دې دایو شوی بسی دا مهرباني د میش سره وشي میش کاروباری ارشه ختم شول.
میر کلام خان وای شمالی وزیرستان کاروباریان د افغانستان سوداګرو سره لوی تجارت لرلو او دغه کاروباریانو تړلی سامانونه بند پراته دي چې د کروڑونو تاوان سره مخ کړي دي.
ټول دنیا ته دا وضعیت چې د میرانشاه کاروبارینه تباشول د ارباب نه ابو کاروبارینه وی چې د افغانستان یو بډر دی، د کپڑے د کنی نه او د نغد پیسې د نره غټه غټه کاروباری ګورنمنت نه دا مطالبه کوي چې مدو چې دای د امره بنی وکړي چې د خلک دغه کاروبار خونه شي کېد چې د سمندینه خدای امره بنی وکړي ګورنمنت چې د سمندینه خو د خلکو روبس یقینا اخل کې ملنګي غاته ورسو وږي کې مدو د مشته یو ورځ دره مکارو کو چې د خلک د سمندینه روبس د خلک یې کې مدو مکمل تړلی سمندینه یې کې مدو وبستا سمندینه دي کې مدو ا د غاس پوتې د مرشا کې مهرباني ده وکړو.
سردار نعمت الله خان وای ک عملیات واقعي اتیا لاس فیصد پوره شوي وي نو دوی د خپل سیمو ته استانه کړي، کنی دومره اجازه دې ورکړي چې خپل تجارتي مرکزونو کې پراته سامانونه بهر کړي.
مشندرې پوتې دي پاشه مول متا پوتې دو پاشه مکتب چې پداسې سردار پوتې دي خال دغه سر وتلای دی دا خلک داجی دار په دار دي ګرځي یي خلک داجی کینا دي چې پاشه کورډې دي په سامان نه دي لکه دا ویګونې شوې به دې سپر پارت سامان شو اپریشن دی لوي چې می تقریبا منځل مقصود ته ورسو دي د پتا ویل شي دا میشته دار مو کارو کو کا ریزوي کا دروي کا پینځوي چې
کلامو چې په دې اړه د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو اسسټنټ پولیټیکل افیسر عبدالحسیب مشال ریډیو ته وویل خپل وسایې چې سمرا کولې شو د لړکې د خلکو مدد کړي، خو دغه ټول سامانونه چې میرانشاه او میرعلي بازارونو کې په تجارتي مرکزونو کې پروت دي دغه ټول رئیستل ناممکن ښکاري. دوی دا هم وی سمره چه که دلیشی کم سامانونه چه زرن خرابیگی آغی دا حفاظت با خیال وساتی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا باختر ستوری
و
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دولسنیمې بجې شوې دي. نجیب امیر هم په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز بته وره.
د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو اشرف غنی احمدزی او ممنون حسین د ترهګرۍ افراطیت او نادارۍ د ختمولو او د اقتصادي همکارۍ د پیاوړي کولو په موخه پر ګډو هلو ځلو کولو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو پرون په کابل کې له یو بل سره ولیدل. په پاکستان کې د روغتیا اداره وایي لس نور ماشومان د پولیو پرن زخته شوي چې ورسره په دغه هیواد کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره یو سل څلور اتیا ته پورته شوه. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر وایي نن سهار د پنځو بجو نه نیولې تر نامعلومه وخته پورې په کم سروبي سروبي میله او لاکي میدان کې ګرځبندیز اعلان شوی دی. د سیمې خلکو ته ویل شوي چې تر بل اعلانه پورې دې له خپلو کورونو نه راوځي. نن بعد افغانستان او امریکې ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي چې تر مخې به د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې د لسو زرو پورې د امریکایي سفیرو د پاتې کېدو لپاره لاره هواره شي. افغانستان به په روانه اونۍ کې ورته تړون د ناټو سره هم کوي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې د مشق د ترهګرۍ پر ضد د هرې نړیوالې مبارزې ننګه کوي او نړۍ ته پکار دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې النصرة فرنټ او د القاعده سره د تړلو ترهګرو ډلو پر ضد جنګیدو ته لومړی توب ورکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي که مسکو همداسې له بنسټیزو اصولونو څخه سرغړونه جاري وساتله نو اروپایي ټولنه به د روسیې سره د انرژۍ په څانګه کې په خپلې همکارۍ له سره فکر وکړي. د بشري حقونو د سر یوه اداره چې د کډوالۍ څارنه هم کوي وایي په روان کال کې تر 3000 زیات کسان د میډیټرین سمندر د لارې اروپا ته د تیرېدو پر مهال مړ شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته ویلي ایران د نړۍ په تر ټولو خطرناکه سیمه کې خطرناکې وسلې جوړوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه لاندې
اوردونکو نجیب امیر تاسو د خبرونو لنډیز وای. اوس به ل رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې وغټ کې وره
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي شمالي وزیرستان کې وسلوالو خلاف اپریشن شروع کې دونه پس د ملک دننه د ترهګرې په پیښو کې کافي حد پورې کمی راغلی وو. خو د تیرو څو هفتو راسي د بمی چاودنو په پیښو کې اضافه روانه ده. ادارې وایي د دې لړۍ یو غټه پیښه د تیرې تور په ورځ په هنګو کې د متاثرینو په کیمپ کې وشوه. ادارې لیکي اپریشن په نتیجه کې د طالبانو زیاتره مشران افغانستان ته واوړېد او ځینې کراچۍ او نور ښارونو ته. ادارې په وینا له بده مرغه ملک روان سیاسي بحران او عمومي علاقه قانونیت د وسلوال لپاره مددګار ثابتېږي. ادارې وړاندې لیکي که په دې رسو کې شوې د پیښو پس منظر ته وکتل شي نو ملک ته پیښ د خطراتو په اسانه اندازه لګېدی شي. ادارې اخیر کې لیکي په دې خطرو کابو موندلو لپاره حکومت او سیاسي قوتونو ترمنځ اتحاد پکار دی. سیاستدانانو ته په دې مشکل وخت کې نه صرف مثبت رویه خپلول پکار ده بلکې آئین او قانون او جمهوري اصولو په رڼا کې د سیاسي مسلو حل راوستل پکار دی. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په محکمه کې په لوی پیمانه افغانستان سره تعلق لرونکو خلکو په پاکستانی شناخت کارت د بردی کېدو انکشاف معمولی خبره نه ده. ادارې لیکي د نه د خبرې اندازه کېدې شي چې پولیس په محکمه کې میرټ او معیار نه علاوه ملکی شهریت نه لرونکو بردی هم ناممکن نه ده. ادارې زیاتوي په دې طریقې یافته د ور کې خیبر پښتونخوا پولیس محکمه کې اتم او لسم پاس د پولیس افسرانو انکشاف هم شوه دی چې تعلق یې ډیر اسمن خان او ابتاباد سره دی. ادارې مخکې لیکي د دوی برتیاني څنګه وشوي او څنګه ورته کیانه ورکړې شوې. په دې لړکی د یو تحقیقاتي رپورت ضرورت دی. ادارې اخیره کې دي چې په غیر قانوني توګه برتی شوی خلک د اس اف ای ورکړي او صرف تحقیقات به کافي نه وي بلکې دا ټول عمل د اولس مخ ته هم راوړل پکار دی. اج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت مشترکه مفادات کونسل اجلاس لپاره تیاریاں شروع کړې دي. ادارې وایي خیبر پښتونخوا حکومت به په دې اجلاس کې د بجلی او ګیس او صبح کې د اضافي ګیس پیداوار معاملې اوچتوي. ادارې لیکي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې زمونږ سوبی ته نن هم د امن په اړه د مشکلاتو مخه ده. د امن او امان د خراب حالاتو له وجې د خیبر پختونخوا معیشت ته هم نقصان رسیدلی دی. ادارې لیکي که اضافي ګیس نه د بجلی د جوړولو فایده اوچته کړی شوی وي، نو نن به صبح کې هلې ځلې روانې وي. ادارې اخیره کې لیکي مشترکه مفاداتو کونسل یو داسې پلیټ فارم دی چېرته چې د یو صورتحال د ټول اړخونو جاچ اخیستی کیږي او اولس د مرکزي او صوبایي حکومتونو نه تمه لري چې ورته به سهولتونه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلی چې افغانستان کې د یو نوي جمهوري دور پیل وشو، خو اوس د ورځپاڼې په خبره باید نه وي. ولسمشر اشرف غنی د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار وکړي. بلخوا د برتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په روانه میاشت کې وزیرستان کې په امریکایي ډرون حملو کې کوم کسان کوم مشکوک وسلوال چې وژل شوي، هغوی په افغانستان کې په نړیوالو پوځیانو په حملو کې لاس درلود. د دې دواړو مقالو غټ ټکی له فرخنده صدور.
امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي د ګل په ورځ نوي افغان ولسمشر اشرف غنی د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ او دا شان د دغه هیواد په تاریخ کې واک په لومړي ځل په جمهوري توګه د یو ولسمشر نه بل ته وسپارل شو. د دغه جمهوري انتقال نه افغان ولس ډېرې هیلې لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې دا ورځ دومره په اسانه نه ده راغلي. د دغې لپاره خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي. دا د هغو په لکونو خلکو کامیابي ښایي چې د وسلوالو د دړک کو باوجود له کورونو راووتل او د خپل رایو استعمال یې وکړ. دا کامیابی د اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره تعلق لري چې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره په یو ملي حکومت جوړولو رضا شول. د افغانستان دا نوی نظام د اقتصادي بدلون او پرمختګ، ریښتونی حکومت او امنیت او سولې د راوستلو په بنیاد جوړ شوی. اشرف غنی او عبدالله دواړو خپلو انتخابي کمپاینونو کې د یو هر اړخیز حکومت جوړولو خبره کړې وه او د ملي یووالي حکومت هغه لوزونو عملی شکل دی. ورځپاڼه لیکي دواړو چې کومې وعده کړې وي باید اوس ورته عملی شکل ورکړي. که څه هم د دواړو لخوا د ملي یووالي حکومت جوړول یو کامیابی ده، خو دا د دغه هیواد د جمهوري عمل پیل دی او وړاندې په دغه لار کې ډېرې مسلې چې پکې تر ټولو مهمه د امنیت ته په اړه پالیسي جوړول دي او له دې سره سره د خلکو بنیادي مسلې او اقتصادي وضع ښه کول هم شامل دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د تیر اتوار په ورځ پاکستان په قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون برید کې سلور مشکوک وسلوال وژل شو. د جنوبي وزیرستان په وانا کې په دغه برید کې دوه عرب او دوه ځایي وسلوال په یو ودانۍ کې په نښه شول. ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې د تیر جون د میاشتې راهیسې پوځي عملیات روان دي. په امریکایي ډرون حملو په پاکستان کې سختې نیوکې هم کیږي. د اکتوبر په 24 د افغانستان سره نږدې په یو ډرون حمله کې 10 مشکوکه وسلوال وژل شو چې په اړه داسې ویل کېده په افغانستان کې د امریکایي او نیټو عسکرو خلاف په عملیاتو کې ککړ وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ری د ملګرو ملتونو په روان غونډه کې د بلابلو هیوادونو مشران خبرې کوي. زموږ همکار ارباب محمود علي چې په نیویارک کې د غونډې د خبريال په حیث ساري، په دې اړه لږ مخکې د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې د موضوعاتو په اړه داسې معلومات راکړل.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه یو کم اویایم غونډه چې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په هیډکوارټر کې شروع شوې ده، د پیر پر ورځ هم ورته مختلف مشرانو د ملکونو مشرانو وینا وکړه. په دې کې زه به راشم درې مهم ویناګانو ته چې کوم د شام مشر وو په ملګرو ملتونو کې هغوی وینا کړې وه، بیا به داسې بحرین والا او بیا د اسرائیل وزیر اعظم خپله وینا کړې وه. د بحرین مشر چې کله وینا کوله نو هغې وویل چې د مذهبي رغو په خلاف مختلف لارې چارې خپلول پکار دي چې دوی ته ماتې ورکړي. یو پوځي لاره ده او بل د مذهبي اسلامي سکالرانو او عالمانو یې غوښتنه وکړه چې اسلام او د ترهګرۍ ترمنځ تمیز وکړي چې د دوی اقدار د یو بل نه جدا دي. دویمه پسې د شام په هکله به راشو چې شام مشر هغه ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې شام کې څه قسمه ګامونه پورته کېږي، پکار ده چې د شام د حکومت سره په مرسته وشي. هغې وایي چې کم ائتلاف چې جوړ شوی دی د داعش په خلاف حمله کړی دي بمباری کړی دي په شام کې، نو دغه ائتلاف کې نوم یې وانغسته، خو ځینې کسان دي چې هم دغلته کې وسلوالو ته او ډلو ته د صدر اسد په خلاف هغوی ته کومک ورکوي، مالی مرستې ورکوي، وسله ورته ورکوي، نو دا به نور مشکلات را پیدا کړي. او بیا د وزیر اعظم د اسرائیل وزیر اعظم هغه په فلسطین د صدر لخوا وړاندې چې کوم تورونه لګول شو چې دوی ته جینوسایډ تک استعمال کړو په غزه کې تیرو څو ورځو کې، بلکې میاشت مخکې چې کوم پیښې شوې حمله شوې وې د حماس د راکټ حملو په جواب کې اسرائیل په غزه باندې بمباری کړی وې، نو هغې وویل چې اسرائیل خپل حق لري او خپل حق په خپل ولس ته به تحفظ ورکوي. هغې وویل چې یو خوا ائتلاف جوړ شوی دی، خو د ائتلاف ځینې ملکونه بیا که یو خوا داعش تندروټ ګڼي، نو چې اسرائیل د حماس تندروټ ډلې په خلاف ګامونه پورته کوي، نو بیا د اسرائیل نیوکه اسرائیل باندې نیوکې هم کوي. هغه وویل چې اسرائیل به دغه ډلونه اسرائیلیان محفوظ ساتي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو څخه زموږ آواز اورئ. تاسو د دغه خبرونې علاوه ځینې نورې خبرونې هم له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی پرون د یو ملاقات په وخت په خپل منځي او همکاري او اړیکو باندې خبرې وکړلې، او دوی دواړه سلا شول چې دا همکاري وړي کې بلا نورې پسې زیاتې. دواړو هیوادونو لوړپړو چارواکو ترمنځ دا ملاقات په یو لسو کلونو کې په اول وار ترسره شو. په دې حقله د فرانس پریس خبری اژانس یو رپورټ خپور کړی دی چې منور شاید درته غټ کې وایي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې د روان کال په مئی کې واک ترلاسه کړو، په اول وار یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدکاته وکړل. د ملاقات نه پس وزیر اعظم نتنیاهو یوې لنډې خبري غونډې ته وویل هغه په دې باور دی چې که دواړه هیوادونه همکاري وکړي نو لسونو ته یې ډېره ګټه رسېدلی شي. نتنیاهو په دغه موخه زیاته کړه چې هند او اسرائیلو ته د همکارۍ زیاتولو لپاره ماحول برابر دی، ځکه چې دواړه هیوادونه اوږد تاریخ او جمهوری نظامونه لري. بلخوا نریندر مودی ډیر په فخر سره وویل په هند کې ډیر یهودیان میشت دي چې تر دې دمه د هیڅ ډول مشکلاتو سره نه دي مخ شوي، او نه هم دوی سره د مذهب په نوم کوم فرق ساتل شوی دی، بلکې دوی د هندي ټولنې یو مهمه برخه ګڼل کیږي. ای ایف پی لیکي هند په 1992 کال کې د اسرائیل سره تعلقات قائم کړل، او د دې تاخیر وجه سیړونکو دا ښایي چې هند یوې خواته د اسرائیل په اړه د خپلو مسلمانانو وګړو جذبات په پام کې نیولی وو، او بلې خواته یې د شتمنو عربي هیوادونو سره خپلو تعلقاتو ته هم ډیر اهمیت ورکاوه. خو د 1992 کال نه پس دا تعلقات ډیر په تیزی سره پر مخ لاړل، او دا راز په 2003 کال کې په اول وار د هغه وخت اسرائیلي وزیر اعظم ایریل شیرون د هند دوره وکړه. د دې رپورت تر مخه که څه هم په 1300 کلونو کې د کانګرس پارټۍ حکومت د اسرائیل سره په تعلقاتو کې فاصله ساتلې وه، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت چې په 1992 کال کې 40 کروڑ امریکایي ډالر وو، دا مهال 6 اربع ډالرو ته رسېدلی دی، چې پکې هند زیاتره د اسرائیل نه دفاعي سازو سامان اخیستی دی. هندي چارواکو ویلي نریندر مودی د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره د ملاقات هیڅ اراده نه لري.
د تاریخ پانا
گندارا دس مختون خواه صوبه زور نمو ما بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت پہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا ونٹر کیپٹل جی ہو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
دیر زر ل مشال ریڈیو نا
اردن کو مشال ریڈیو خزم گواز اور دا تاریخ پانا نوے خبرون دا چتا سے دا مشال ریڈیو خاور دلشے دا بلوچستان وزیر اعلی ڈاکٹر عبد الملک بلوچ وائی پ صوبہ کی درغلے یا کرپشن لا ہم شتدے خود دا خبر تر تیرو حکومتونو ډیر کم دی او دوی کوشش کړی دی چې دا نور هم پسې کم کی. ډاکټر عبد الملک بلوچ زیتی چې د دوی د اتحادی ګوندونو ترمنځ اختلافات شته دي خو دومره نه دی چې د دې حکومت دی د منځ لاړ شي. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبد الملک بلوچ د دوشنبه په ماښام د کوټې په ایم پی اسټل کې په یوې خبري غونډه کې وویل د دوی د اتحادیانو ترمنځ سنات لري والی شته خو د خبره دومره زیات هم نه دی چې له عملیا د حکومت کوم خطر پیښ سي. ډاکټر ملک بلوچ وویل تر ډیره ځایه د صوبې په هر څانګه کې اداري فساد ختم کړی او که څه ناڅه ستنو د خبره د تیرو حکومتونو په پرتله ډیر کم دی. ډاکټر عبد الملک بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل که چیرې په د کوم چا د کرپشن ذره هم ثابت کړنو ټول اولس ته باید ځواب ورکوي.
مې نه کېتا هم کې کرپشن بلوچستان
ز دا نه وایم چې د بلوچستان په اوسنی حکومت کې اداري فساد ختم شوی دی، لیکن ز دا وایم چې د تیرو حکومتونو په پرتله په اوسنی حکومت کې اداري فساد بیخي زیات کم شوی دی. ز خپل ځان تاسو په وړاندې هم حاضر ولې سم د اپوزیشن د مشر په وړاندې هم او کچا را باندې ذره برابر هم کرپشن ثابت کړ نو بالکل یې د ځواب
بالکل جواب دینے کے لیے تیار ہوں.
په داسې حال کې چې د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د ګډو اتحادي ګوندونو ترمنځ یو بیا اختلافات رامنځته شوي او د پاکستان مسلم لیگ نون وزیرانو له تیرو څو اونیو راهیسې له همدې عمله د صوبایي اسمبلی له غونډو هم بایکاټ کړی. خو وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ په دغه خبري غونډه کې وویل دومره زیات اختلافات هم نشته چې د ده حکومت ته دې کوم خطر پېښ شي. نوموړی زیاتوي څه نه څه اختلافات چې شته هغه به ډېر ژر ختم کړي.
کولیشن ګورنمنت په مشکلات ہے نون
په اتحادی حکومت کې مشکلات شته که پاکستان مسلم لیگ نون دی که پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یا هم نیشنل ګوند دی. موږ درې واړه سنجیده خلک یو. کوم مشکلات چې شته هغه به ټول په سنجیدګۍ سره ختم کړو او له کومو حالاتو سره چې موږ نن مخامخ یو که خدای کول ډیر ژر به تر دې ووځو
انشاءالله هم جلدی اس مرحله سے نکل جائیں گے.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په صوبایي حکومت کې تر دې وړاندې هم څو واره اختلافات رامنځته شوي چې تر ټولو زیاتې ګیلې د پاکستان مسلم لیگ نون وزیران او غړي کوي. خو ډاکټر عبدالملک بلوچ بیا وایي د ډیموکراسۍ ښکلا همدا ده چې حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه په یو بل نیوکې وکړي او له یو بل څخه په اولسي ستونزو ګیله من سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اردن کو امریکایی فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د فعال جماعت دعوه ډلې لیو څېړون کې او امریکا میش دی خبریال عارف جمال سره د خبریالې بینظیر شاه د مرکې په برخه خبره کړې ده. عارف جمال په لشکر طیبه وسلوال ډلې یو کتاب هم لیکلی چې په غرب کې ډېر لوستونکي پیدا کړی دي. د مجلې د لیکنې مهمې برخې له هارون بچاور.
د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلی امریکا چې وار د مخه د نړیوالو ترهګرو ډلو د لمن زوړلو پسې راغستې ده، ممکن یو وخت داسې راشي چې پاکستان جماعت الدعوه ډله د القاعده او یا هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پرتله زیاته خطرناکه ډله ثابت شي. پر جماعت الدعوه تحقیق کوونکی امریکا میشتي خبریال عارف جمال د خبریالې بینظیر شاه د پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا خبره رښتیا ده چې لوېدیځوال د یادې ډلې په حقله لږ او یا هم ناسم معلومات لري ویلي. هو که داسې وویل شي نو غلطه بنوي. زه به تاسو ته یو مثال درکم. د لویدیځ څېړنکاران داسې فکر کوي چې ګنې د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید خپل انجینیر دی او د پاکستان د انجینرۍ په یو کالج کې یې د مدرس په توګه دنده ترسره کړې. دا خبره سمه نه ده. حافظ سعید د پاکستان په یو پوهنتون کې د اسلامي مطالعاتو استاد و. پر دې سربېره د امریکا خارجه وزارت هم د نوموړي په حکله ځینې ناسم معلومات خپاره کړي دي. یو بل تیروتنه چې د غرب څېړونکي کوي دا ده چې هغوی فکر کوي لشکر طیبه غټ تنظیم دی او جماعت الدعوة یوه سیاسي څانګه ده. حال دا چې جماعت الدعوة مرکزي تنظیم دی او لشکر طیبه یې له یو شمېر څانګو څخه یوه ده چې د هند پر ضد د جهاد کار ور په غاړه دی. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې دا خبره څومره پر حقیقت مبنی ده چې جماعت الدعوة په تیرو کلونو کې خپل نیټورک مضبوط کړی او په راتلونکي کې د نړۍ امن ته یو خطر پېښول شي، عارف جمال وایي د جماعت الدعوة اهداف یوازې تر هند پورې محدود نه دي، بلکې دا ډله یو نړیوال فکر لري. د حافظ سعید د ملیشو ملګري د نړۍ په شاوخوا سلو هیوادونو کې فعالیت کوي. د دعوة غړي په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، بوسنیا، چچنیا، هند، فلپاین او تاجکستان کې په جهادي سرګرمیو کې برخه اخیستې ده. دا هغه څه دي چې القاعده هم نه دي کړی شوي. د اروپا لپاره د دې ډلې د فعالیتونو مرکز په پاریس کې دی چې یو پاکستانی کس یې چلوي. پر دې سربېره چې دا ډله یو نړیوال نیټورک لري، د تربیې او روزنې کیمپ یې لا هم په پاکستان کې دی. له عارف جمال څخه په مرکه کې د دې دعوې په اړه چې جماعت الدعوة د پاکستان ایټمي اساسو ته یو خطر جوړېدای شي هم پوښتنه شوې چې نوموړی یې په ځواب کې وایي دا خطر ډیر حقیقی او حتمی دی که حافظ سعید نن د پاکستان د حکومتي مقاماتو د پنخه کولو پریکړه وکړي نو د پاکستان لپاره به پر وړاندې مزاحمت کول یو ستونزمن کار وي. د نوموړي ځینې شاګردان حتی د پاکستان د اټومي انرژي په کمیشن کې پر دندو ګمارل شوي دي چې ځینې نمونه اخیستلی شم. د پاکستان یو حکومتي اداره یا د پولیسو یو تانه داسې نشته چې ته به پکې د جماعت الدعوة د نظریې پلویان پیدا نه کړي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کا درون دې پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مین زوزی نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4 بجې او د خالی پرواز پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو اور نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د عوامي تحریک مشر طاهر القادری و مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړی وایي هغه په پاکستان کې د مذهب په نامه د حکومت د مارشل لا او د هر قسمه جابر حکومتداري خلاف دی. قادری وایي هغه په پاکستان کې آئینی، سیاسي، عدالتي او انتخاباتي اصلاحات غواړي. اسرار العالم مومند د نوموړي د مقالې غټ کې درته وایي.
د پاکستان د عوامي تحریک مشر طاهر القادری په خپل یو مقاله کې لیکي چې د دې هیواد بانی محمد علي جناح د یو داسې هیواد تصور وړاندې کړی وو چیرته چې وګړي په ازادۍ سره ژوند وکړي او د خپل کلتور او فکر په رڼا کې خپل هیواد آباد کړي. خو د په خبره لبد مرغه د جناح د خوب ته کله هم عملی بڑا ورنه کړل شو او پاکستان اوس هغه هیواد دی چیرته چې اولس له ازادۍ او ټولنیز انصاف محروم دی او دا رنگ د صفا خوراک اوبو او تعلیم په څیر بنیادی اسانتیاوی نه لري. په دې هیواد کې غربت دی او میرمنو ته خپل حقونه نه ورکل کیږي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې څه باندې 15 میلیون ماشومان د محال تعلیمه بے برخې دي. د مقاله کون کې په خبره نړیوال اقتصادي فورم له یمن او لیبیا وروسته پاکستان په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو ګرځولې دی. په دې هیواد کې لګ تر لګا 40,000 کسان د ترګرو په بریدونو کې وجل شوې دي. د مقالکون کې په خبره ساده خبره دا ده چې د پاکستان حالات بے ثبات دي او باید چې بدل شي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته چې د مالدارو او کمزور لپاره جلا جلا قوانین دي. طاهر القادری وایي هغه په وروستیو انتخاباتو کې ځکه برخه وانه خسته چې د موجوده نظام د لارې کله هم بدلون نشي راتللی. د دې په خبره د 2013 کال په انتخاباتو کې درغلی شوی و او د رنګ په پارلمان کې هم پر دې خبرې شوې دي. نوموړی زیاتوي د پاکستان پوځ یا بهرني قوتونه ردم لاتړ نه کوي. تر القادری د مقاله په اخر کې لیکي د پاکستان امنیتی حالات ډیر زیات خراب دي او هغه غواړي چې د سغدریزۍ د مخنیوي لپاره په ټول ملک کې په زرګونو مرکزونه جوړ کړي چې دا رنګ د مدرسه کلچر مخه ونیول شي، امن او مذهبونو ترمنځ هم اهنګۍ ته وده ترلاسه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو په کابل کې د خرابات کوڅه لپیړی او رهسی د کلاسیکي او آرامي موسیقي قربانه پات شوی. په دغه ځای کې یو مال داسې استادان ژوند کړی چې د افغانستان په دربار ریډیو او ټلویزیون کې راج کړی دی او سندري اوس هم د ډیرو خلکو په غوږونو کې دی او ډیر خلک یې اوس هم پیژني. نجیب امیر د خرابات کوڅې په اړه یو رپورت جوړ کړی دی.
من جان خراباتم، من جان خراباتم، مهمان
د کابل خار د خرابات کوڅه یو وخت د کلاسیکي موسیقي لپاره مشهوره و او د خپل وخت مهم استادانو پکې نه وازي خپل هنري هڅې پر مخ وړلې، بلکې نو سندرغاړو او د موسیقي زده کوونکو ته هم د زده کړو لار برابر کړې و. دا کوڅه اوس هم شته. د موسیقۍ په میدان کې را ټوکېدلې نوې ګلان دلته خپلې وږمې او د موسیقۍ ترانې خوروي، خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې او د دې ځای ځانګړې موسیقي هم.
سر ترک پل بودی ملا محمد جان، دوغن چه گل بودی ملا محمد جان، نمو دیکھا بل بودی ملا محمد جان.
پا کابل کے میشت سندرغاڑے بریالے ولی وائی اوس د خرابات د موسیقي انداز بدل شوی.
خو موسیقي هغه موسیقي اوس نشته. دوی ولې چې دوی هم لکه هغه انانوي او موسیقي و د خرابات کیسی، هغه موسیقي دوی په غربي موسیقي بدل کړی ده زیات تقریبا 70-90%. او بیا هم پکې استادان شته، یو څه ناسه پکې شته، خو دې استادان هم ډېر بهر لاړل. لکه په دې کې استاد هاشم لاړه، استاد محمد عمر خو دې بخې مونږ د استاد محمد عمر د رباب هغه سنس پاتې دی تر اوسه هم، د هغه شاګردان د هغه سنس مخې وړي.
په لندن کې میشت پښتو ژبې نامتو هنرمند استاد صادق فطرت ناشناس وای سو سوه کاله پخوا د هغه مهال د افغان واکمن په بلنه له هند سو تنه موسیقاران کابل ته راغلل او دلته یې استوګنه پیل کړه. دوی چې په کومه کوڅه کې اوسېدل وروسته دغه کوڅه د خرابات په نامه یاده شوه، او دوی چې به کومه موسیقي غږوله هغې ته به یې د خرابات موسیقي ویل. استاد ناشناس زیتوی:
نو دلته هغه کورنۍ وي تقریبا څلور یا پنځه کورنۍ چې په هغو کې هغه مشهور کسان چې پاتې سول، یو استاد قاسم و او د ده اولاده وه، او یو د استاد غلام حسین و. استاد غلام حسین و چې دا استاد سراهنګ زوی دی چې هغه سرتاج موسیقي ورته وایي. نو استاد غلام حسین او استاد محمد حسین سراهنګ هغه سن بیا مثلا ابن شیدا هم و په دغه چې د خراباتو کې شامل و، دغه رحیم بخش او د ده اولاده دا هم و.
د خرابات د کوسی سره تعلق لرونکو هنرمندانو لکه استاد قاسم، استاد غلام حسین، استاد عمر، استاد شیدا او نورو یو وخت په کابل کې په دربار رادیو او ټلویزیون کې راج کړي، او د استاد ناشناس په وینا د امان الله خان په زمانه کې د دوی فن د اوروج په حال کې و. خو اوس یادونه افسانه ښکاري، که څه هم د اغا خان د خیریه ادارې لخوا د نورو کلتوري کارونو ترڅنګ د خرابات د کوسې د بیا رغونې هڅه هم شوې ده. خو د دې کوسې ځانګړتوب مخ په ختمېدو دی. بریالی ولی:
مقصد یو کار شوی دی چې هغه کوڅه دل خاطر چې د نقشې لاندې وایت خراب شي، د آبادی حکومت د آبادی حق دوی ته نه ورکو. بیا خان دا کار بند کوي دی چې دل خاطر چې دا زموږ یو تاریخي کوڅه ده، خو هغه کوڅه یې پوخ کړی، یوازې کوڅه یې پوخ کړی، او د هغې سره سره د آغا خان یو هنري ګروپ چې د هغې مجتمع دی، د رباب، تمبور، دل ربا، تبلا، ڈولیان، اما محلی موسیقی دا افغانستان یا دا خرابات دا کچھ یو نمائندگی ہم جوڑا کرے دے چھو سو ہنرمندان تو تنخواہ ور کی ہاوی شاگردان روزی
پا کابل کے میشت افغان سندرغاڑی وائی دا خرابات پا کسک کے اس ہم دا خی موسیقی غگون کی موجود دی او دا دیر و سندرغاڑو سرا موسیقی غگون کی دا ہم دے کسی سرا تعلق لاری خودی اس پا نور افغانی ہنرمندانو کی گھٹ شوی او ہاگا پخوانے تشخص سے ندے پاتے
مشال ریڈیو دا